د سهار لس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو د آزادۍ راډیو یوې بلې او ساته خپرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکي همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. قدر منو په دې خپرونه کې به واورئ چې پاکستان د طالبانو پر مشر د وژنې لپاره د بی پیلوټ الوتکو د حملې له کبله پر امریکا اعتراض کړی، خو پنټاګون وایي ملا اختر محمد منصور یې ځکه وواژه چې متحدو ایالاتو او د امریکا متحدانو ته یې ګواښ کاوه. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم خپرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
افغان ولسمشر د قطر او ایران له سفر وروسته بیرته کابل ته راستون شو. ایران هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې د طالبانو وژل شوی مشر تر وژل کېدو مخکې ایران ته سفر کړی و. او اروپایي ټولنې په تېر یو کال کې 200 بریالۍ او ناکامې تروریستي حملې ثبت کړي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر او ایران له سفر وروسته تیر شپه بیرته کابل ته راستون شو. ولسمشر غنی تیر ورځ د چابهار بندر د ترانزیتی او ترانسپورتي درې اړخیزه هوکړلیک د لاسلیک لپاره تهران ته سفر کړی و. چابهار د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې یو اندازه یوه آزاده تجارتي سیمه بلل کېږي چې له تجارتي پلوه د پام وړ ظرفیت لري. د امریکا د دفاع وزارت پرون ویل د افغان طالبانو مشر ملا منصور ځکه په نخه کړ چې نوموړي په افغانستان کې امریکایي او د امریکا متحدینو ته ځنګړي او حتمی ګواښونه پیښ کړي وو. د امریکا د دفاع وزارت ویان جیف جیویس د دوشنبه په ورځ خبر اعلانو ته وویل د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو پر مشر دا برید د امریکا د دفاع د امریکا د هغه د دفاعي اصولو له مخې ترسره شوی چې امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکوي سو د هغو خلکو خلاف بریدونه وکړي چې په مستقیمه توګه امریکا او د امریکا متحدینو ته ګواښوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل احضار کړ او نوموړي ته د پاکستان په خوره کې د بی پیلوټ الوتکې د دې برید په اړه اعتراض واوروه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځنګړي سراکار سید طارق فاطمی دا د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری او د ملګرو ملتونو د هغه منشور څخه سرغړاوی بلل چې د دې سازمان د غړیو هیوادونو منځکنۍ بشپړتیا تضمینوي. بلورتا ایران هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې د طالبانو وژل شوی مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو مخکې ایران ته سفر کړی و. پاکستانی امنیتي چارواکو ویلي هغه موټر چې ملا اختر محمد منصور پکې وژل شوی د شنبه په ورځ له ایران څخه د راستنېدو په لاره کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې له خوا په نښه شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل د پیښې په سیمه کې د ولی محمد په نوم صادر شوی پاکستانی پاسپورت موندل شوی چې د ایران ویزا پرې لګیدلې ده. ویل کېږي چې ظاهرا د هغه پاسپورت و چې د طالبانو مشر ملا منصور ترې کار اخیسته. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 90 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلدار 600 افغانۍ. اروپایي ټولنې په تېر یو کال کې 200 بریالۍ او ناکامې تروریستي حملې ثبت کړي دي. د اروپایي ټولنې یو امنیتي چارواکي ویلي چې د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو د حکومتونو د پراخو هڅو سربیره بیا هم د مذهبي سختریزۍ له کبله راپورته شوی تاوتریخوالی د دې ټولنې د 28 غړیو هیوادونو په وړاندې یو مهم ګواښ ګڼل کېږي. نوموړي زیاته کړې چې په دې بریدونو کې په مجموعي توګه 155 کسان وژل شوي او تر 360 زیات نور ټپیان شوی دی. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د قاهرې د الازهر د جماعت له امام شیخ احمد طیب سره وکتل. دا یو تاریخي لیدنه بلل شوې او راپورونه وایي چې د دواړو مذهبي مشرانو یو بل ته غېږ ورکړه او یو بل یې ښکل کړل. دا په واتیکان کې د کاتولیک کلیسا د مشر او د سنی اسلام د یو یاد امام ترمنځ لومړی لیدنه ده. عراقي ځواکونو په فلوجه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د پوځي عملیاتو په لومړۍ ورځ د ستراتیژیک ښار ته نږدې ګڼ شمېر سیمې نیولې دي. د عراق پوځي چارواکو پرون ویل امنیتي ځواکونه د فلوجې لویدیځ اړخ ته پر یو شمېر سیمو څو ساعته وروسته له هغه ولکه ټینګه کړه چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د عملیاتو د پیل اعلان وکړ. او روسیې په مسکو کې د امریکا د سفارت دفاعي اتشه پرون وروسته له هغه احضار کړ چې د امریکا پوځي الوتکو د روسیې لری ختیځ سیمې ته په ملکي فضایي قلمرو کې کشفي الوتنې وکړې. د روسیې دفاع وزارت وایي د امریکا د پوځ کشفي الوتکو د مې د میاشتې په 22مه د جاپان د سمندرګي پر سر په الوتنو سره له مسافروونکو ملکي الوتکو سره د ټکر خطر رامنځته کړ، ځکه چې خپلې مخابرې بندې کړې وې او د ملکي الوتکو د رادار سیستم د هغو د مندلو توان نه لري. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د پمنځنۍ سپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 سپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې اسلام آباد پرون د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو د ربخنه غواړم. اسلام آباد د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د هغه برید له کبله اندېښنه ښودلې چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پکې وژل شو. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د طالبانو مشرتابه د خپل نوي مشر د غوره کولو لپاره په کوټه کې سلا مشورې پیل کړي دي. په نورو موضوعاتو کې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې یو ښوونځی د سیمه ییزو پولیسو له ناوړه چلند وروسته بند شوی دی. د پوهنې وزارت وایي چې د دې موضوع پوښتنه به وکړي.
مونږ حتما د محترم داخلي وزارت ته پوښتنه کوو چې د داسې اقداماتونه جلوګیری وشي.
د ننګرهار ولایت د غنیخیلو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي وسلوالو له عامو خلکو څخه د اوشر په نوم پیسې راټولې کړي دي.
کوم اکثر صحیح کړي د دولت د سلطې لاندې دي، نو دې ته ضرورت نشته چې طالبان هغونه اوشر واخلي یا زیات راټوله کړي.
د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام تاندې څنګه کې به واوري چې قاچاقبرانو یو ځوان ته اروپا ته د هغه لوبو ولو مخکې څه ویلی وو.
مزل د خلکو غلو ولو بس خلکو وی چې داسې مزیدي اغازه چې خپل لړم نه پیسې وي بس خپل سترګو مولې دل چوانیان به دی په لاندې پراته وو.
تاندې څنګه د خزو لپاره د ازادۍ راډیو له 19 پروګرام نیمه نړۍ سره په دوهمه نیمه کې خبريږي. او دوه تیر سره اوسئ. سمو غاګله ازادۍ رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د امریکا سفیر احضار کړ او په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د تازه برید له کبله خپل اندېښنه ورته څرګنده کړه. د شنبې په ورځ بی پیلوټ الوتکو په بلوچستان کې پر یو موټر برید وکړ او د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور یې پکې وواژه. پاکستان دا برید پر خپلې ځمکنۍ بشپړتیا تیری بللی او د امریکا سفیر ته یې ویلي چې دا ډول اقدامات ښایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر هڅو هم ناوړه اغیز وکړي. له پېښوره د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل دغه وزارت ته وربللې او په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د تازه برید په اړه ورته اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شنبې په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت په نوشکي سیمه کې پر یو موټر برید وکړ چې په نتیجه کې د امریکایي چارواکو په وینا د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور چې په پاکستان کې د ولی محمد په نامه اوسېده ووژل شو. د پاکستان د خارجه چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر دغه وزارت ته وربللې او هغه ته دغه برید په اړه اندېښنه ښودلې او دای پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا تیری بللې. دغه وزارت د دوشنبه پر ورځ په خپلې کړي خبر پاڼه کې ویلي، په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار طارق فاطمی د امریکا سفیر ډیوډ هیل د خارجه چارو وزارت ته وربللې او هغه ته د مئی په 28 نیټه په بلوچستان کې د ویپیل ټولټکو د برید په اړه اندېښنه ښودلې او دای پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا تیری بللې. خبر پاڼه کاږي چې ښاغلي فاطمی د امریکا سفیر ته ټینګار کړی چې دا ډول بریدونه به ښایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو اترو د زمینې برابرولو په لړ کې د سروړخیزې کمیټې کوششونه اغېزمن کړي. د امریکا بی پیلوټ الوتکو د روانې میاشت په 28 نیټه په بلوچستان ایالت کې پر یو موټر توغندي وشته چې د امریکایي چارواکو په وینا په دغه موټر کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور سفر کاوه. که څه هم امریکایي او افغان چارواکو د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو د مشر د وژل کېدو پخلی کړی، خو د پاکستان حکومت تر دې دمه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په لندن کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال په بلوچستان کې د بی پیلوټ الوتکو برید پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا تیری بللی. ښاغلی شریف د دې پوښتنې په ځواب کې چې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور دی ویلي وو چې د پیښې له ځایه د ولی محمد په نامه د یو کس شناختي کارډ او پاسپورټ موندل شوی او په خبره چې په دې اړه تحقیقات روان دي. ملا اختر منصور د افغان طالبانو نوی مشر و چې تیر کال په جولای کې د ملا عمر تر مړینې وروسته دغه ډلې مشر شو. که څه هم د امریکا بی پیلوټ الوتکو له 2016 میلادي کال راهیسې افغان پولي تسیرما په قبایلي سیمو کې پر ترهګرو بریدونه پیل کړي چې تر دې دمه پکې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو نیک محمد، بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده او نورو وسله والو ډلو ګڼ شمېر جنګیالي وژل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې دغه الوتکو له قبایلي سیمو علاوه په بلوچستان کې برید وکړ چې د افغان طالبانو مشر پکې په نښه ووژل شو.
پر راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفیر احضار کړی او په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د برید له کبله یې نوموړي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې حمله کې د افغان طالبانو د تحریک مشر ملا اختر محمد منصور ووژل شو، که څه هم امریکایي پاکستاني چارواکو تر دې دمه د نوموړي مړینه نه ده تایید کړې، خو د امریکا ولسمشر براک اوباما پرون تایید کړه چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د پوځ د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې ملا منصور په افغانستان کې د امریکا او د امریکا د متحدینو د پوځیانو لپاره ځانګړی او حتمی ګواښ او ځکه نوموړی د امریکا د دفاعي اقداماتو په ترڅ کې وژل شوی دی. په همدې حال کې ویل کیږي چې د طالبانو مشران د محل د خپل نوي مشر د ټاکلو لپاره په سلام مشورو بوخت دي. تر اوسه طالبانو په رسمي ډول د خپل مشر وژنه نه ده تایید کړې، خو رویټر خبري اژانس د افغان طالبانو د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې له دې اعلان مخکې طالب مشران غواړي لومړی خپل نوی مشر غوره کړي. په دې اړه د رویټر خبری اژانس د راپور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
ریپورټونه وایي چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو یو شمیر مهم مشرانو خپلو کې د ملا اختر محمد منصور د ځایناستي د انتخاب لپاره کتلی. طالبانو خپله په دې اړه کومه رسمي خبر پاڼه نه ده خبره کړې، خو د رویټرز خبری اژانس د دوو لوړ پوړو طالب مشرانو له خولې وایي پاکستانی چارواکو ورته په کوټه کې د ملا منصور مړی چې په برید کې سخت سوځېدلی د ښخولو لپاره ورسپارلې. پاکستانی چارواکو د مړي د سپارلو خبره رد کړې ده. ویل کېږي هغه موټر ته نږدې چې ملا منصور پکې د برید هدف ګرځېدلی د ولی محمد په نوم صادر شوی یو پاکستانی پاسپورټ ترلاسه شوی چې پاکستانی چارواکي وایي د ایران ویزه پرې لګېدلې وه. رویټرز خبری اژانس د افغان طالبانو د ځینو سرچینو په حواله چې نومونه یې نه دي یاد شوي ویلي طالبانو یو لس کسیز هیئت ټاکلی څو معلومه کړي چې مشر یې څنګه د بی پیلوټ الوتکې د برید هدف وګرځېد. دې سرچینو دا هم ویلي چې ملا اختر محمد منصور له ایران څخه پاکستان ته تازه وراوښتی وو. د دوی په وینا په ایران کې ملا اختر محمد منصور له ایراني چارواکو او دغلته د میشتو طالب قمندانانو سره کتلي وو. رویټرز خبری اژانس د طالب چارواکو له خولې دا هم وایي چې دوی په ایران کې دفترونه جوړ کړي او ملا منصور د همدې دفترونو نه لیدنه کوله. خو د ایران په دولتي رسنیو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان له خولې ویل شوي چې داسې څوک له ایران څخه د پاکستان خواته نه دی اوښتی. د رویټرز خبری اژانس وایي که څه هم ځینو طالب مشرانو ورته د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړي، خو دې ډلې تر اوسه په خپلو کې د ویشل کېدو د ویرې د نوموړي د وژل کېدو تر رسمي لاندې مخه د هغه د ځایناستي د ټاکلو پر موضوع غور پیل کړی. دا خبری اژانس په ننګرهار کې د یو طالب چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د طالبانو مشرتابه ډیر په احتیاط ګام پورته کوي، ځکه که ناسم ګام واخیستل شي نو طالبان به د پخوانیو مجاهدینو په څیر په څو ډلو وویشل شي. په رپورټ کې د طالب سرچینو په حواله دا هم ویل شوي چې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې د ملا منصور مرستیال هم و او د طالبانو د بل پخواني مشر ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د ملا منصور د ځای د نیولو مهم غوښتونکي دي. رویټرز خبری اژانس د طالبانو د شورا د یو غړي له خولې وایي حقانی چې په کابل کې د یو لړ خونړیو بریدونو په پلانولو تورن دی د پاکستان ملاتړ له ځان سره لري، خو د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب بیا په افغان طالبانو کې ډیر ملاتړي لري.
قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې ورسته لدې چې امریکایي چارواکو تایید کړل چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی، د طالبانو مشران د خپل نوي مشر د ټاکلو لپاره په غونډه کې بوخت شوي او سلا مشورې سره کوي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کو. اجمل تورمن د کابل چاپ ورسپانې کتلی او پلنډي سره راتوي چې په پانو کې څه خبره شوی.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د چابهار بندر د پرانیستې پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. کابل پوسټ خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې بل اخره د ملي وحدت حکومت بریالی شو چې پاکستان پورې تړلې خپل اقتصادي اړتیاوې تر یو حده راکمې کړي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر ایران ته ولاړ او د خپل هندي او ایراني سیال سره له چابهار څخه د استفادې تر سند لاندې لاسلیک وکړ او په دې توګه د درې واړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزي راکړې ورکړې بنسټیز کار پیل شو. مطلب درې کون کې پوهه نه ده دغه بندر نه په استفادې سره افغانستان د اروپا بازارونو ته لار پیدا کوي. دوی خپل کالي هلته وړيږي او بازار موندنه ورته وکړي. هیواد دولتي ورسپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي دي چې دغه بندر په فعالیدلو سره به د منځنۍ اسیا هیوادونو ته چې په وچه کې سار دي افغانستان د سوداګریزو مالونو د ترانزیت لار شي او لدې درک به افغانستان هر کال میلیونونه ډالر عواید ترلاسه کړي. په مطلب کې راغلي چې د غراز چابهار بندر او د افغانستان ترانزیتي لار به د دې مل شي چې د افغانستان د لیک را لیک پر بنسټونو هند ته د پانګونې فرصت برابر کړي. د سرمقاله لیکونکو په باور د دغه بندر پرانیسته نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په ځانګړي ډول هندستان لپاره ستر اقتصادي اهمیت لري. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په دې اړه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې افغانستان د خپل اقتصادي موقعیت له مخې د نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو لپاره خورا ارزښتناک موقعیت کې پروت دی. د هیواد د منځنۍ او جنوبي اسیا د وصل نقطه ده. له دې پروژې هیله هم داري چې که په اقتصادي برخو کې نو هیوادونو ته زمينه برابر شي نو پراتلونکو کلونو کې به په منځنۍ او جنوبي اسیا کې د اقتصاد نوې مرکز وګرځي او خورا ډیر بدلونونه به پکې رامنځته شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې دا د افغانستان لپاره یو غوره او طلایي چانس دی. د پاکستان بدیل له په همدې ډول هندستان سره د نخلیدو زمينه رامنځته کوي او د افغانستان لالارې د هند او منځنۍ اسیا اړیکې جوړیږي چې اغیز د افغانستان په اقتصاد او سوداګرۍ ژور دی.
د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه مو اورید. قدرمن اوریدونکو، تاسو د چابهار بندر د ګټو په اړه یا د دې بندر د څرنګوالي په اړه که نظر لري نو خپل نظر د افغان بي سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره شریک کړو. زمون غاغله ازادۍ رادیو اوري. اوس هم نور موضوعات. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا منشي وایي چې د دې ولایت د جلریز ولسوالۍ د یو خوونځي خونکو له دې کبله درسي اتصاب کړی چې د سیمایزو پولیسو لخوا ځورول کیږي. شریف الله هوتک ازادۍ رادیو ته ویل چې دوه ورځې مخکې سیمایزو پولیسو پر دې خوونځي برید وکړ او د خوونځي خونکي او زده کوونکي ووهل. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه څېړنې کوي او په دې پیښه کې له ګرمو کسانو سره به جدي چلند وشي. په دې اړه تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا منشي وایي چې لدری ورځو راهیسې دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې یو ښوونځی د سیمه ییزو پولیسو د ناسم چلند له کبله تړل شوی او وزارت نه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. شریف الله هوتک د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې سیمه ییزو پولیسو پر دغه ښوونځي برید کړی او دغه ښوونځي ښوونکي او زده کوونکي ډبولې دي. نوموړی وایي د یاد ښوونځي ښوونکو د سیمه ییزو پولیسو د دغه اقدام په غبرګون کې درسی اعتصاب کرده و خوانزه تڑلای دی.
امی مکتب خواجه محمد ولی هستن پهلوی از یک پستی پولیس محلی بوده که
دیوی ده خواجه محمد ولی ده خوانزی ترچنگ ده محلی پولیس و یو پست ده. دوی لطالبان و سر ده جگری وروست ده خوانزی تنه نواتل. پر خون کوی دز وکړی او زده کوونکی وهلی دی. خون کو لا درې ورځو د احتجاج په توګه د خوانځي دروازه تړلې ده. سیمه ایز پولیس له خون کو زده کوونکو عوامو خلکو سره سم چلند نه کوي. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا د منشي د معلوماتو له مخې د خوانځي د خواجه محمد ولی په نوم دی او نږدې یو نیم زر زده کوونکي پکې پر زده کړو بوخت دي. له بلې خوا د سیمه ایز پولیسو یو قومندان له یوې کورنۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې له دغه خوانځي دوی پر پوسته برید وشو چې دوی هم د اجازه له اخیستو وروسته د ښوونځي ته نه نوتل. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې تر اوسه د دغه پیښې په اړه دوی ته رسمي راپور نه دی ورکړل شوی او که داسې پیښه رامنځته شوې وي دوی به یې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړي. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد په دې اړه وایي
تر اوسه پورې دا خبر موږ ته رسمي توګه نه دی رسېدلی. هغه وخت چې دا راپور موږ ته خپاره شو به رسمي لارې نو موږ حتما محترم داخلی وزارت مکتوب لیگو او د دوی نه غوښتنه کوو چې د داسې اقداماتونه جلوگیری وشي په آینده کې.
د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په دې اړه به څېړنې وکړي او له هغو کسانو سره به جدي چلند وکړي چې په دغه پیښه کې ګرم وپېژندل شي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما این موضوع را همه جانبه بررسی میکنیم هرگاه داری
دی وایي موږ دغه موضوع په هر اړخیزه توګه څېړو. که چېرته د څېړنو په پایله کې دا معلومه شي چې داسې کار شوی طبعا موږ له هغو کسانو سره جدي او قانوني چلند کوو چې په دې کار کې ښکېل وي. خغلی دانش وایي امنیتي کسانو ته د دې اجازه نشته چې حتی ښوونیز مرکز ته نږدې پوسته جوړه کړي او د ښوونکو او زده کوونکو د ځورونې سبب وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د روان هجري شمسي کال په پیل کې د یوه راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په 2015 میلادي کال کې په شلو مواردو کې له ښوونځیو د پوځي مرکز په توګه استفاده شوې ده.
گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود خبری اتر.
زمک غگل آزاده رادیو آوری. د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې وسلوالو له عامو خلکو څخه د عشر په نوم پیسې راټولې کړي دي. د سیمې خلک په دې کار کې د غنیخیلو د ولسوالۍ چارواکي ګرم ګڼي خو د ننګرهار د والي دفتر دا ادارت کړي. په دې اړه نور حال له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د یو شمیر قومي مشرانو پر مټ له هر کور نه د عشر په نوم پیسې ټولې کړي. دغه اوسیدونکو نه غوښتل چې غږ او نوم خپور شي ځکه د دوی په خبره په سیمه کې ورته مشکلات جوړیږي. خو د شینوارو اوسیدونکی بشرمل افغان ورور چې تیره اونۍ کلي ته تللی و دغه ستونزې له نږدې نه کتلي او وایي که د چا فصل شوی وي او که نه وي د خپلې ځمکې په اندازه ترې پیسې اخلي.
د دو خو د هوشر په حساب د خوشر داسې نه کوي کنه دو صرف ځمکه پسیلی کړي ده. هغه خلک چې موږ سره ځمکه کرلې نه ده مابل ورځې مې یو چا سره ناست وم هغه وویل چې موږ سره خپل پټای کرلی نه دی خو مابل ورځې مې ورته هغه یو ملک په واسطه چې ما ته یې نوم وانخیسته ویل چې د ده ملک په واسطه هم پیسې ورلګلې چې دوا دې رالګله او پارچې زموږ کور مخته غورځولې وه چې فلانی
بشرمل په دې کار کې د غنیخیل ولسوالۍ محلي چارواکي هم ګرم ګڼي. دی وایي طالبانو په هغو سیمو کې دا پیسې راټولې کړې چې هغه سیمې د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دي خو تر اوسه د ولسوالۍ چارواکو پکې مداخله نه ده کړې.
په دې کې د سره ولسوال صاحب سخت موافق دی، ولسوال صاحب سره همغږی دی، کنه دا شی به نه شو کړی، ځکه چې دا کومې اکثره ساحې چې دي د دولت د سلطې لاندې دي، نو دې ته ضرورت نشته چې طالبان هغونه خوشر واخلي یا زیات راټوله کړه.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غنی خیل ولسوال او د طالبان نظر هم له ځانه سره ولرو، ولې بریالي نه شو. خو د ننګرهار والی وینا تاوله خو ګنې وایي د دولت وسلوال مخالفین تل هغه کارونه کوي چې ولسونه وزوري، خو نوموړی دا نه مني چې محلي چارواکي دې په کې لاس ولري.
دوی همیشه غواړي چې د ولس په منځ کې ویره خپره کړي او هغه کړنې ترسره کړي چې هغه نه بخون کې وي. ښایي چې ځینو سیمو کې دوی د ولسونو څخه پیسې ترلاسه کړي او په هغوی باندې دوی خپل ترهګریزې کړنې ترسره کړي. ممکن په دغه برخه کې ځینې کسان همکاري هم ولري، ولی دا چې د غنی خیل ولسوال له دوی سره همکاري لري یا په دې اړه کوم غبرګون نه ښیي، که داسې شواهد ترلاسه شي چې دی په دې موضوع آګاه دی او عکس العمل له ښیي له قانوني چلند سره مخ کېږي، خو موږ ډربن یو چې کوم دا ډول کړنه به نه وي.
له دې مخکې د ولایتي شورا ځینې غړو او مدني فعالانو په خپلو مرکو کې دا ډول اندېښنې شریکې کړې وي چې ځینې ولسوالان یوازې د خپلې چوکۍ د ساتنې په موخه شپې او ورځې تیروي او د دولت وسلوالو مخالفینو په کړنو ځان ناخبره اچوي. د دوی په وینا کچېرې د نورو ولسوالیو مسؤلین هم د اچین، دور بابا او حصارک ولسوالیو مسؤلینو په څیر قاطع دریځ ولري، نو د دولت وسلوالو مخالفینو د فعالیت صاحب نور هم تنګ شي.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه سوشي به ورسته په همدې پروګرام کې.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د فراه ولایت د مستوفیت د ریاست چارواکي وای خپل اوایدې څو ځلې لوړ کړي دي. د فراه د مستوفیت د ریاست د چارواکو په وینا په تیر لمریز کال کې کابو 218 میلیونه افغانۍ اواید ترلاسه کړي چې د مخکنی کال په پرتله په سلو کې یولس زیاتوالی ښیي. د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د فراه ولایت د مصوفیت ریاست چارواکي وایي چې په تېر لمریز کال کې یولس سلنه خپل عواید لوړ کړی دی. د دغه ریاست رئیس عبدالهادي باور چې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې په 1409 لمریز کال کې کابو 218 میلیونه افغانۍ ترلاسه کړي چې د مالیې وزارت ټاکل شوي هدف یا ټارګټ 25 میلیونه زیاتوالی شي. دغه خبره دغه عوایدو د لوړوالي لامل د عوایدو بشپړ ټولېدل او د فساد څخه مخنیوی دی. باور همداشان زیاته کړي چې د فراه مصوفیت د هیواد په کچه د اتو مصوفیتونو په لړ کې هم غلی چې د ولسمشری معنی له خوا یې ستاینه شوې ده.
وزارت مالی چې مصروفیت ته پلان را کړی وو 219 میلیونه افغانۍ وو، چې موږ د تیر مالی کال په اوږدو کې 218 میلیونه افغانۍ راټولې کړې چې 25 میلیونه او 15 لکه افغانۍ نسبت پلان ته زیات دي. او کدا د درنیو مالی کال په پرتله باندې مقایسه کو موږ 80 میلیونه نسبتا کال ته زیات په 49 کې راټولې کړې وي.
خلک وایي د فراه ولایت مصروفیت په دې وروستیو کې د وایي پر راټولولو کې مثبت ګامونه اخیستي دي. د بلې خوا د فراه د ګمرک عوایدم په دې وروستیو کې تر تېرو کلونو زیات شوي دي. هروند کارپوهان وایي چې د عوایدو لوړوالی کولی شي دولت د دې جوګه کړي تر څو د بهرنیو مرستو څخه اوژه خالي کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وایي چې په سوریه کې د حکومت تر ولکې لاندې ښارونو کې چاودنې شوي چې شاوخوا 1.5 کسان وژلي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ترتوس او جبالا ښارونو کې د دې پرونیو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د سوریې د بشري حقوقو د څار لندن میشت ډلې ویلي 100 کسان په جبالا او 80 کسان په ترتوس کې وشل شوي دي. د دې ادارې رئیس رامی عبدالرحمن وایي د سوریې د کورنۍ جګړې د پایل رئیسی دا په دې دوو ښارونو کې تر ټولو مرګونې بریدونه دي. د سوریې دولتي خبر اژانس رپورټ ورکړی چې په بریدونو کې د بسونو دوه تم ځایونه، یو روغتون او ځینې نور تاسیسات په نښه شوي. د بشر الاسد د رژیم مهم ملاتړي هیواد روسیا په ترتوس کې یوه نسبتا وړه پوځي اډه لري او همدارنګه په جبله کې یوه پوځي هوایي اډه لري چې له هغه ځایه په سوریه کې بریدونه کوي. دا دواړه خارونه د 2018 میلادي کال د مارچ رئیسی په سوریه کې د پیل شوې جګړې څخه چې تقریبا 220,000 کسان پکې وشل شوي نسبتا لري وو. کرملن د دې بریدونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، ویلي په سوریه کې زیاتېدونکي تاوتریخوالي دغلته د خبرو اترو د دوام اړتیا زیاته کړي. هغه اوربند چې د فبروري په میاشت کې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب رامنځته شوی تر ډیره ناعملي کیږي. د روسیې یو لوړ پوړی پوځي چارواکي ډګر جنرال سرګی کورالینکو د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د سوریې د حکومت ځواکونه دې اوربند ته درناوی لري او د دې توافق څخه په سرغړاوي د حکومتي ځواکونو تورنول بې بنسټه دي. نوموړي د بشر الاسد رژیم د مخالفو هغه اعلامیه چې د یکشنبې په ورځ خپره کړه د سوریې د حکومت د ځواکونو د ملامت کولو هڅه بللې. د بشر الاسد د رژیم د درې مخالفو ډلو ائتلاف د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل حکومتي ځواکونو ته څلوېښت ساعته وخت ورکوي چې په دمشق کې د مخالفو وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې چې حکومتي ځواکونو محاصره کړي بریدونه پای ته ورسوي. د ائتلاف ګواښ کړی که د سوریې حکومت دغلته بریدونه ونه دروي دوی به د اوربند هغه توافق چې د فبروري په میاشت کې شوی لغوه اعلان کړي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. دا وخت د سهار 10:30 دي. د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. دا شیبه ناجیه ساپی ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر او ایران له سفر وروسته تیره شپه بیرته کابل ته راستون شو. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغان طالبانو مشر مولا منصور یې ځکه په نښه کړ چې نوموړي په افغانستان کې امریکایي او د امریکا متحدینو ته ځانګړي او حتمی ګواښونه پېښ کړي وو. ایران هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې د طالبانو وژل شوی مشر مولا اختر محمد منصور تر وژل کېدو مخکې ایران ته سفر کړی و. روپایي ټولنې په تېر یو کال کې 200 بریالۍ او ناکامې تروریستي حملې ثبت کړي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د قاهرې د الازهر د جماعت له امام شیخ احمد طیب سره وکتل. عراقي ځواکونو په فلوجه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پوځي عملیاتو په لومړۍ ورځ د استراتیژیک ښار ته نږدې ګڼ شمېر سیمې نیولې دي. او روسیه په مسکو کې د امریکا د سفارت دفاعي اتشا پرون وروسته له هغې هزار کړ چې د امریکا پوځي الوتکو د روسیې لرې ختیځ سیمې ته نږدې په ملکي فضایي قلمرو کې کشفي الوتنې وکړې.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
منی بولا له خوست په خپل سمس کې لیکلي د چابهار بندر یو ډیر مهم بندر دی د افغانستان لپاره چې افغانستان ته یو بل تجارتي لار ور په برخه کوي. حیات الله رنزور له هلمند څخه لیکي د چابهار بندر لارې سوداګریز فعالیت به زمونږ اقتصاد پیاوړی کړي. یوسف د خوست ولایت څخه لیکي د چابهار بندر د افغانستان لپاره ډیر اهمیت لري ځکه چې افغانستان به په کال کې په میلیونونه ډالره عواید ترې ترلاسه کړي. ضیاءالحق میوندي له کندهار لیکي د چابهار لاسلیک د افغانانو د پرمختګ لپاره یو زیری دی. محمد زاهد له بامیان څخه لیکي د چابهار بندر سره د افغانستان اقتصاد ته ډیره زیاته پرمختیا راځي، بل دا چې زموږ سوداګري به د پاکستان د ناکاره سیاست څخه خلاصي عمومي. او عبدالمجید له خوست لیکي د چابهار بندر د افغانستان د حکومت یو خلاص تراوړنه ده. افغان حکومت باید دا ډول هڅو ته دوام ورکړي ترڅو پر پاکستان تکیه کمه شي. قدر من اوریدونکو دا د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو چې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه پکې خبريږي. لومړی پام وکړئ تاندې څنګه 19 پروګرام ته او ورپسې به د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې 19 پروګرام نیمه نړۍ واوري.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق،
السلام علیکم حمزولو. افغانستان تا تا ارتیا لري دوستانو. دا څو ورځې مخکې په کابل کې د ځوانانو د هغې راټولیدنې شعار و چې له افغانستانه بهر ته په تیښته ځوانانو د راګرځولو هوډ لري، په ځانګړي ډول د هغو ځوانانو چې په لوړو زده کړو سمبال دي. یوې بلې تاندې څانګې ته مو زه نورګل شفق هرکلی کوم. ملګرو، په دې وروستیو کلونو کې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو تیښته کم ساری بلل شوې او عمده علتونه یې ناامني او اقتصادي مشکلات ښودل شوي. خو که فرض کړئ له ناامنۍ تښتو، نو له مرګه فرار کله ممکن دی؟ ځکه چې اروپا ته پر خطرناکو لارو تګ ډیر د خاورو زنګ کړل او یا یې غوښې کبان وخوړې. او که له اقتصادي مشکلاتو فرار وي، نو څنګه یو څوک زرګونه ډالر بهر ته پر قاچاقي لارو د تګ لپاره پیدا کولی شي خو په خپل وطن کې د کاروزګار لپاره نشي موندلی؟ دا هغه پوښتنې دي چې د روان لمریز کال د غویی په یویشتمه نیټه د کابل په سیرینا هوټل کې د افغانستان تا ته اړتیا لري کمپاین کوونکو په فکرونو کې ګرځېدي او غوښتل یې له افغانستانه په تیښته ځوانان هم په دې پوښتنو غور کولو ته مجبور کړي او ځواب پسې وګرځي. په ځانګړي ډول هغه ځوانان دوستانو چې ښې لوړې زده کړې لري او دوی د داسې ځوانانو تیښته د مغزونو فرار بولي. همزولو، ولې دې ډلې ځوانانو په افغانستان کې د داسې و کمپاین او د بحث د پیلولو هوډ وکړ؟ په دې اړه د افغانستان تا ته اړتیا لري کمپاین یو غړی روح الله بصیرزی راته غږیدلې. دی وایي چې د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ورته کمپاینونو هوډ لري او زیاتوي چې موږ غواړو ځوانانو ته په خپل هیواد کې د پاتې کېدو ذهنیت ورکړو، ځکه خو مو په خپله خوښه وطن ته د بیرته راګرځیدونکو 130 کسانو هرکلی د ګلونو په ګډیو وکړ.
2015 کال کې دا د مغزونو تیښت یا د برین ډرین دا پروسه بیخي ګړندۍ شوه. د دې د مخنیوي لپاره دوی سره احساس او د احساس په بنسټ په دوی دا کار شروع کړ. مونږ یو خود د افغانستان په سطحه یو غونډه وکړه، لسم د مې باندې وه. په دې باندې بحث وشو چې څنګه جلوګیری وشي، څنګه مخنیوی وشي د مغزونو تیښتې څخه. او دې نه مخکې مونږ 130 نفره د افغانانو چې جرمني څخه افغانستان ته راتلل په هوایي ډګر کې مونږ د هغوی هرکلی ته تللي وو. د سره ګلانو ګډیو سره تللي وو او هغوی ته هرکلی وکړ. مونږ خو اوس په 4 ولایتونو کې د غونډو تصمیم لرو چې هغه هرات، مزار، جلال آباد او قندار ولایتونه دي.
ښاغلی بصیرزی همداراز وایي دوی د دې لپاره چې خصوصا په لوړو زده کړو سمبال ځوانان له هېواده تیښتې ته زړه ښه نه کړي، په کمپاین کې د داسې ځوانانو ژوندي مثالونه لرل چې دلته ښه ژوند لري او خوشحاله دي.
په دې برخه کې مونږ خپل کوشش کوو چې ځوانانو سره کومک څنګه خپل وطن کې پاتې شي او خپل وطن جوړ کړي. او بل هغه کیسې چې په دې ځوانانو په دې لارو کې تیر شوي، یا هغه کیسې چې کوم ځوانان دلته پاتې شوي، تحصیل په خارج کې کړی خو نه د غوښتي چې خارج کې پاتې شي او واپس افغانستان ته راغلي دي او دلته ښه ژوند ځان ته برابر کړی، یا خلکو کیسې دوی ته وړاندې کړو چې تر هغو دوی په ذهنونو باندې داسې اثر وکړي او د برین ډرین یا د مغزونو د تیښتې مخنیوی وشي.
هو دوستانو، زه د افغانستان تا ته اړتیا لري کمپاین دې لومړی غونډې ته ورغلی وم. یو وخت یوه 24 مېرمن چې ګلابي خزینه واسکټ او سپین کالی پتنو دریز ته ور وغوښتل شوه.
خانم محترم سونیا اقبال تشریف بیارن و سخنرانی های خود را ارائه نمایند.
د افغان میرمنې خپل لوړې زده کړې په امریکا کې بشپړې کړې وې او بیرته وطن ته په راګرځېدو خوشاله ښکارېده. دا میرمن سونیا اقبال وه. دی ویل
ما یکی از شاگردایی بودم که شرایط بر ما میسر شده بود که ما باید از افغانستان بیرون رفته درس بخونم.
زه هغه افغان وم چې په بهر کې د زده کړو زمينه راته برابر شوه. د افغانستان په تاریخ کې خای په دومره لوړه کچه پر زده کړو سمبال ځوانان به موږ نه لرل لکه په دې وروستیو 2 کې چې لرو. او همدا افغانستان دی چې موږ ته دا فرصتونه په لاس راکړل. نو دا تعهد ولې هیر کړو؟ اوس موږ تازه د هغه افغانستان په لور روان یو چې غواړو زموږ او د راتلونکو نسلونو لپاره د ژوند کولو یو پرمختللی او آرامه هیواد وي.
وخت ما دوباره برمیګشتم از امریکا وخت
کله چې زه له زده کړو وروسته بیرته راګرځیدم، نو زما د شاوخوا خلک حیران و چې ما په افغانستان کې څه لیدلی چې بیرته له پرمختللي اروپا ورته راګرځم. خو ماته د حیرانۍ هیڅ خبره نه وه، ځکه چې زه پوهېدم افغانستان ماته اړتیا لري او د خپل وطن لپاره تر نور ښه او مسلکی خدمت کولای شم. هغه رامي چې په خپل وطن کې محس کوله په امریکا کې د تحصیل پر مهال محس نکړای شو. خلکو ته به دا خبره تکرار او کلیشه‌ای ښکاری، خو زه په ډاډه وایم چې نه، رښتیا چې هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. کمی
کلیشه‌ای معلوم شوه، ولی واقعا هر چا ته خپل وطن کشمیر دی.
مننه هم څولو چې تاندې څنګه اوري
زما چمن دا وطن زما وطن دا چمن زما چمن.
د سونی اقبال په سیر روح الله امین دی غونډی ته را بلل شوی یو بل ژوندې مثال و دوستانو چې د هم په اروپا کې د روان شناسۍ په برخه کې ماستری کړي او بیرته په خپل خوخه افغانستان ته راګرځیدلی او د ګډونوالو ته د امریکا په نیویارک ښار کې د خپل محصلې د دورې کیسه کوله چې هلته څنګه ځان ځاني ده، څنګه له پخوا څخه هلته اوسیدونکي افغانان د پردیتوب احساس کوي او د هویت له مشکل سره مخ دي، او څنګه له افغانستان سره خپل اړیکه نشي پرې کولای. د هلته ژوند له هغه ګل سره ورته وباله چې لری ورته کتلې شو خو به یې نشو حس کولای، نو ځکه یې ویل چې هغه هیوادونه زموږ لپاره نه دي او له خپلو خلکو په دې هم ګیله من و ملګرو چې افغانستان ته په راګرځېدو یې چا هرکلی ونه کړ. بلکې ښاغلی امین ویل
ما متأهل هستم و دو تا دختر مقبول دارم. اونا آمدن امریکا، آمدن نیویورک.
ما واده کړی او دوه ګلالۍ نوړی لرم. هغوی مې له میرمنې سره امریکا ته راغلل. دوه درې میاشتې هلته و، بیا المان ته لاړو او تر څه مودې وروسته بیرته بې له دې چې چیرته قبولي واخلو افغانستان ته راغلو. خو چې کور ته راغلو، په ځای د دې چې څوک مو هرکلی وکړي، مچوم وکړي، غېږه راکړي، لومړی عکس العمل یې همدا و چې ولې راغلی. ما څه مو خراب و، ښه مو ونه کړل چې راغلی. اوس باور وکړئ چې زه دلته ډیر ښه او آرامه ژوند لرم. سمه ده چې د ځینو نورو ټولنو غوندې موږ هم بلا مشکلات لرو، خو د همدغو ستونزو تر څنګ بیا هم دومره قلبي آرامي لرم چې د دنیا په بل هیڅ ځای کې مې نه درلوده. ځکه چې زه کله یو ځایه معاش اخلم، نو په بل ځای کې بې پیسو خلکو ته کار کوم چې تر پیسو ډیر ارزښتمن بدل رارسیږي.
ښاغلی امین اروپا ته په ځینو تللو هغو ځوانانو هم نیوکه کوله چې هلته ښه ژوند نه لري، خو په ښو ښو ځایونو کې عکسونه اخلي او نور ځوانان هلته ورتګ ته هڅوي. او بل هغه ځوانان چې په اروپایي هیوادونو کې د سړک پر سر برګر او وریژې خرڅوي، خو چې خپل وطن ته د څو ورځو لپاره ځینو ځان خلکو ته د هغه ځای شاهزاده معرفي کوي. د خپل یوه پاکستاني ملګري کیسه وکړه چې په نیویارک ښار کې یې د سړک پر سر وریژې خرڅولې.
یک دوست پاکستانی داشتم که کراچی داشت و چکن می فروخت.
یو پاکستانی ملګری می و لاسی کراچی لرله چې په نیویارک کې وریجی او د چرګانو غوښه خرڅوله. په امریکا کې د درشون هماغه و او د ورځې 12-13 ساعته کار کوو. خو ویل به چې کله پاکستان ته لاشم نو ښه کالی اغوندم، خلک میلمستیاوې راته کوي او داسې چلند را سره کوي لکه یو سلطان یا د امریکا یو میلیونر چې وم. نو دا په تاسې پورې تړل دي چې ځان ته څنګه ژوند جوړول غواړئ. که هلته د دغه ځوان په څیر د برګر او وریژو خرڅول ښه درته ښکاري، نو مبارک مشور ځئ. خو دا په یاد ولرئ چې تاسې به هیڅکله هم په بشپړه توګه د هغې ټولنې نه شئ. هلته به ښه سړکونه وي، خو تاسو به په ډاډه زړه نه شئ ورباندې تلی. لوړې ودانۍ به وي، خو تاسو ته به د هغې ودانۍ تر مخ حتی د تیریدو اجازه هم څوک در نه کړي. نو هغه هر څه به هیڅکله هم ستاسو د ښایسته ځوانۍ په مقابل کې ارزښت ونه لري.
ارزش عمر زیبای تو را نداشته باش.
زفر صبح مهاجریم پروت بدا سے در پدھریم بے منزلا بتر کو می زروان کڑا پسریم یو ورز با می در دنا حال دزڑوائی در مانتا زب زم افغانستان تا.
دوستانو د افغانستان تا ته اړتیا لري کمپاین په دې لومړی غونډه کې د څو نورو ویناوالو او د یو بحث تر څنګ د افغانستان د لومړی میرمنې رولا غنی ویډیوي پیغام ته هم ځای ورکړل شوی و.
خوشاله که ژوندان ما
کمپاین بسیار ضروری را.
زه خوشاله یم چې زموږ ځوانانو د افغانستان ته اړتیا لري په نوم یو ډیر ضروری کمپاین پیل کړی. دا په افغانستان کې د ځوانانو پر اوسنی وضعیت ښه اغیز لري، ځکه چې دوی افغان ځوانانو ته دا پیغام رسوي چې تاسو په دې وطن پوری تړلی یی، هم دا تاسو یی چې د دې هیواد د بیا رغونې او پرمختګ لپاره کار کولای شئ. سمه ده چې په لار کې مو ډیر مشکلات شته، خو هم دا تاسو یی چې دا ستونزې له منځه وړلی شئ. نو هغه ځوانان چې دغه کمپاین پیل کړی خپل وطن ته ژمن ځوانان دي، او زه دغه کار مبارکی ورته وایم.
همزولو کڅ هم لا هم داسې ځوانان شته چې د یو ښه راتلونکي په تکل افغانستانه پتیخت دي، خو د ځینو ریپورتونو او د دې کمپاین د ترسره کوونکو ځوانانو د څېړنو په اساس په دې وروستیو څو میاشتو کې له اروپایي هیوادونو څخه په خپل خوخه افغانستان ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو شمیر په زیاتېدو دی. د تیر 1994 کال په دلو میاشت کې له جرمني څخه 125 کسه په خپل خوخه بیرته افغانستان ته راوګرځیدل، او د جرمني حکومت ویلي چې 1500 نور افغان کډوال هم غواړي خپل وطن تستان شي. هغه چی دی ویل کیږي چې دلته قاچاقبران او یا نور دخیل کسان د اروپا په اړه په رڼو سترګو رنگین خوبونه ورباندې ویني. د پکتیا د اریوب ځاځي ولسوالۍ اوسیدونکو 22 کلن زلمی نور نبی خپل کې سره ته کړی و چې څنګه چا تیر وست او پر قاچاقي لارو ور برابر کړ.
مزل د خلکو غلوول بس خلکو وی چې داسې مزید خارج ملکو کې پیسې دي، داسې کورونا دي، کبلې دي، اوزه چې خپل لړم نه کبلې وي نه پیسې وي، بس خپل سترګو مولې دل چوانیان ودی پللون دي پرتاو، بس حکومت به تراله داسې ماړې به تراله یو بو کې به ورېږي ته په هی کړې وي، بس هغه ورېږي به ورکول نور نه کمبالې وي، هیڅ نه پلاستیکو کې بننه تل مګو کې به پټشول، بس شپه به حساب خپل وطن کې خپل ملک یې چې 15 روپې د میاشتې وګټې یا دغه ملکو 50 لک روپۍ نه ده 15 روپۍ ډېرې پخې دغه نه د خلک شکر وباسي، خو هغه ملکو ته د خلک زړونه ماخه کوي، هغه ملکونه چټي دي، ادوار په ملکونه نه دي خپل افغانستان کې چې هغه سي کور وکړي افغانیان چې هغه ملکو ته لوټ ایمون مل بو پیو کول کې داسي جوړ شي لکه ګل.
وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما،
ننګ تل هم هغه افغان ځوان دی چې د بشري سرچینو په برخه کې په امریکا کې ماستری کړی او بیرته افغانستان ته راګرځېدلی دی. دی وایي چې افغانستان ځوان انرژي ته ضرورت لري، نه د دوی مړه وجود ته چې وایي جنازه مې افغانستان ته یوسه. په پای کې دوستانو د ښاغلي اتل خبري اورو.
زما مسئولیت داسې دی چې زه اوس د آینده لپاره نور کسان وروزم او د هغوی سره کومک وکړم. دوی ته مې پیغام دادی هغه څوک ځي دوی د ما سره دا ومني، وروستی ارمان به هم دی چې په افغانستان کې مې خخ کړي. په افغانستان کې موږ مړو ته ضرورت نه لرو، موږ دلته هغه فزیکي شتون او انساني ظرفیت ته اوس ضرورت لرو.
نو همزولیا، افغانستان تا ته اړتیا لري، اوس د خوښه چې ځې او کا پاتېږي. علام مل
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو ریدونکو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي د دې ونې خبرونه پیلوي. په روانه خبرونه کې له یوې معلول انجلۍ سره غږېدلې يم چې په خبرګو لاسونو او پښو فلج ده او د خولې په وسیله رسامي کوي. د خبرونې په دوام کې به یې د ژوند له نورو اړخونو هم خبر شئ. له ما مسعودی نیازی سره اوسئ، خو په سر کې به له نجیبې زمان نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان میرمنې اوس د چا استازیتوب ته اړتیا نه لري. محمد اشرف غنی چې په افغاني ټولنه کې د ښځو د ونډې د پیاوړتیا په دریم نړیوال سمپوزیم کې خبرې کولې ویل افغان ښځې اوس د چا استازیتوب ته اړتیا نه لري. دی وایي افغان ښځې نن ورځ له خپل ځان څخه استازیتوب کوي، د نارینه وو او یا د نړیوالې ټولنې استازیتوب ته اړتیا نه لري. نن ورځ افغان ښځې وزیرانې، قاضیانې، پولیس او افسران دي. هغه زیاته کړه افغاني ښځې به له نارینه سره اوږه په اوږه پرمختګ کوي او حکومت په دې برخه کې مساواتو ته ژمن دی. خلیل زاد وای د نجونو د تعلیم مخالف کسان د پرمختګ دشمنان دي. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر ویلي هر هغه څوک چې د نجونو له تعلیم سره مخالفت کوي دوی جاهلان دي. زلمی خلیل زاد چې د هغه د مور زهرا په نامه د ده په شخصي لګښت جوړ سوی د نجونو په لیسه کې خبري کولې ویل د نجونو د تعلیم مخالف کسان د هیواد د پرمختګ دشمنان دي. دی وای هر هغه څوک چې د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف دي جاهل دي، د پرمختګ مخالف دي او د سیمې د تمدن د بدنامي سبب دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د راهلی په نوم د هغې افغاني میرمنې د قاتلینو د نیولو غوښتنه کړې چې له سوځولو وروسته مړه سوې ده. د دغه کمیسیون ویان ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړنه غیر انساني او غیر اسلامي بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده. د راهلی په نوم دا ښځه د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د خپل خاوند لخوا سوځول سوې وه چې بیا د سختو ټپونو له امله په استقلال روغتون کې مړه سوه.
قدرمنو اوریدونکو، روبابا 14 کلن انجلی ده چې اصلن د غزنی د مالستان اوسیدونکې ده. دواړه لاسونه او پښې فلج دي. د معلولیت له کبله د ژوند 14 کاله د کوټې په کونج کې تیر کړي. روبابا د کابل ښار په یوې نسبتاً لرې پرتې سیمه کې له خپلې وکسیزې کورنۍ سره ژوند کوي. د روبابې کوټې ته په ننوتلو رنګارنګ رسامیو ته متوجه شوم چې په ډېر ظرافت او زحمت ښکل شوې وې، خو که دا رسامي یو عادي انسان رسم کړی وای شاید دومره مهمه خبره به نه وه. خو دا چې د روبابې پښې او لاسونه فلج دي او دا په خولې دا هر څه رسموي، دا نو د حیرانتیا خبره ده. یو کال کېږي چې دې هنر ته یې مخه کړې. د خپل زړه ناویلې خبرې د خولې په واسطه په تصویر کې بیانوي. روبابې رسامي د ځان د مصروف ساتلو لپاره پیل کړه. لومړی په دې برخه کې استاد هم نه لري، خو په اوس کې د رسامي یو استاد هم لري. دا چې څنګه روبابې د رسامي رشته غوره کړه او څنګه یې دا هڅه وکړه، دا وایي کله چې به په کور کې یوازې ونو د دې لپاره چې ساعتی تیر وي رسامي به یې کوله.
ما یک سال مشه که نقاشی
میکنم. زما یو کال کېږي چې نقاشی کوم، خو مخکې مې کوم استاد نه لره. په اول کې راته ډېره ستونزمنه وه، ډېره به خفه وم. څوک نه وه چې ماته یې د رسامۍ په برخه کې لارښوونه کړې وای. ډېر کوښښ مې وکړ چې پرمختګ وکړم. تاسو خپله زما رسامۍ وینئ، دا ټول مې پرته د استاد له لارښوونې رسامي کړې دي. کله به مې چې کورنۍ چیرته په مېلمستیا لاړه، نو زه به یوازې په کور کې پاتې وم. ډېر به مې زړه په تنګ و، نو ځکه به مې رسامي غوره کړه. او دومره پرمختګ چې مې کړی، دا مې ټول د خپلو زحمتونو نتیجه ده.
روبابا وایي دا چې به کله کور کې یوازې وه او زړه به یې ډېر په تنګ شو، نو په پټه به یې د خپلو خویندو کتابچو کې رسامي کوله. نو کله به یې چې خویندو خپلې کتابچې لټولې، په روبابې به یې شک نه کاوه، ځکه د دې لاسونو خو کار نه کاوه. د روبابې په وینا هغه احساس او درد چې د دې په زړه کې د یو نشي کولای بیان کړي، په تصویر کې بیانوي. د روبابې په اتاق کې د رسامۍ مختلفې تابلوګانې ایښې وې، خو یوه تابلو چې زما پامې ځان ته واړوه د لیوه رسامي وه چې ډېره په مهارت او ظرافت رسامي شوې وه. له روبابې نه مې وپوښتل چې څه علت و چې د لیوه رسم وباسي. نوموړی وایي دا رسم یې ځکه ایستلی چې لیوه ډېر باغروره حیوان دی او سترګې یې د دې ډېرې خوښېږي.
احساس ما که بیان نمیتونم به پیش یک انسان
زه کوښښ کوم هغه احساس چې زما په وجود کې دی او نشم کولای نورو خلکو ته بیان کړم، غواړم د تصویر له لارې مې د زړه خبرې ووایم. دا لیوه چې تاسو یې ګورئ، ځکه مې رسم کړی چې دې حیوان سره ډېره مینه لرم. دا حیوان مې ځکه خوښ دی چې ډېر غرور لري. کوښښ مې وکړ چې ډېرې خطرناکه رسم کړم او خلکو ته وښیم چې افغانان هم لکه د لیوه په شان با غروره دي.
روبابا وایي د لیوه رسامي ترې خلکو په زر ډالر هم غوښتې ده، خو دا اوس تصمیم نه لري چې خپلې رسامي خرڅې کړي. غواړي په نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي. روبابا وایي دا اول نه پوهېده چې رسامي هم مخصوص پنسلونه لري. کله چې پوه شوه بیا یې پنسلونه واخیستل او اوس د استاد تر نظر لاندې رسامي کوي.
اولها اصلا نمفهمم که پنس نقاشیم یک پنسل داره.
په لومړی وختونو کې نه پوهېدم چې رسامي هم ځانګړي پنسلونه لري. مخکې به مې په عادي پنسلونه کار کاوه. کله چې پوه شوم چې رسامي هم ځانګړي پنسلونه لري، بیا مې له دې پنسلونو ګټه واخیسته. کله چې یوه څیره رسموو، نو له تیاره پنسلونو کار نه شو اخیستی. له اچ پنسلونو بی دوه، بی څلور، بی شپږ، بی لس، ان تر بی څوارلس مې هم کار اخیستی. اوس د رسمي استاد هم راترځي او درس راکوي. غواړم لمړی پنسلي رسم زده کړم، بیا ورسته نقاشي هم شروع کړم. درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com ربابی تروسه شاوخوا د رسامه شپیته سره رسم کړي چې له هغې جملې نه یې ځینې دوستانو ته ډالۍ ورکړي او اوس ورسره څلوېښت رسامه اثار موجود دي. په اول سر کې چې کله ربابی رسامي کوله، حتی د رسامه ابتدایي وسایل هم نه لرل. بیا یې د دوستانو له جملې نه یو چا ورته تخته او نور وسایل راوړل. خو اوس یو استاد هم لري چې صابر نومیږي او هره پنجشنبه ربابی ته په مسلکي ډول رسامي زده کوي. استاد صابر د ربابی په اړه وایي:
کارش خیلی خوبه،
کار یې ډیر ښه دی، پیاوړتیا او دقت یې د ستایلو وړ دی، تناسبونه ډیر ښه رعایتوي، ډیر ظریف کار کوي، ډیر کارونه یې په علمي ډول رعایت کړي. زه داسې فکر کوم چې مخکې هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ورسره کار شوی، خو په هر صورت کار یې ډیر ښکلی دی. د ربابی کارونه ډیر په عیني طرحې ولاړ دي او مفهومي مسایل پکې کم لیدل کیږي، خو زه تصمیم لرم چې ورو ورو ذهنیت د مفهومي نقاشه په لور راولم. ولې اوس ډیر ریالیستی کارونه کوي. د ربابی ټول مهارت په دې کې دی چې خپل کار په امید ترسره کوي.
د ربابی مور معصومه د ربابی په حق لوای: ربابه ډیره زحمت کش انجلی ده، په وجود کې ډیر توانایي شته او پرته له استاد لیکل او لوستل کولای شي، او حتی د پښو په ګوتو موبایل او فیسبوک هم کاروي.
هیڅ استاد ربابی ته درس نه دی زده کړی. خپله په کور کې له خورګانو لیک او لوست زده کړی. هغوی چې څه لیکل او لوستل دی ورته غوږ نیولی، هغوی پسې یې تکرار کړی. ډیر زحمت یې ایستلی، قلم په خوله کې نیسي، کتابچه په فرش کړي او دا ورکته کیږي درس لیکي.
خو ربابی د دې ټولو کارونو ترڅنګ د ژوند سختې ورځې او محرومیتونه هم تیر کړي. ډیر کلونه د کور په یو کونج کې پاتې شوی، خو دې بیا هم مبارزه کړې او ځان یې تر دې ځایه رارسولی. خو ربابه ګیلمنه ده، وایي: مور یې په ورځو ورځو د ولچر لپاره مختلفو ادارو ته ورغلې، خو هیچا ورسره مرسته نه ده کړې.
اتو مادرم ده ها بار به خاطر یک ویلچر رفته.
مور می پتو سوزله دیو ویلچر به خاطر مختلف و محسوسو تدلیلی، خو حل تایه جرلی، خو هیچ چه غک نده آوریدلی. حتی زه هم ورسره لارم او زمار سامه یه ولیدی ورته ومی جرل چی یه ویلچر رگی. دوم را حق خو پتا سو لارم راته ویلی چی مگوز ویلچر نلارو. بیا در تا زنگ وهو او ویلچر به در کرو. تر اوسه هم لا خبر نشته. اوس را سر ډیرو خلکو کومک وکړ، ویلچری را ته واخیسته، حتی له بهر نه راته زنګ وهي چې برقي ویلچر در لیږو. زه له ټولو ډیره مننه کوم، خو هغه خلکو چې ما سره هیڅ ډول مرسته ونه کړه نن راځي ماته وایي موږ په تا ویاړو، خو کله چې ما دوی ته ضرورت لره هیڅ مرسته یې راسره ونه کړه. مور مې ډیر ورته وژړل چې زما له لور سره مرسته وکړي، خو دوی مې په مور غوسه شول چې ته ولې ژاړې، ځکه چې لور دې معلوله ده. خو مور مې د دې لپاره ژړل چې لور یې درس نه دی ویلی او دا خلک ترې راټول دي، عکسونه ورسره اخلي. د مور زړه مې ډیر دردېدلی، خو له زړه نه یې څوک خبر نه دی.
خو ځینې دوستانو یې بیا مرسته ورسره وکړه، دې ته یې ویلچر او نور وسایل واخیستل. خو له هغو کسانو ډیره ګیله منه ده چې له دې سره یې وعده وکړه ماتر نه یې پوره نه کړه. اوس راځي او دې ته وایي موږ په تا ویاړو. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي استاد علي امید هغه څوک دی چې ربابی رسنیو ته معرفي کړه. نوموړی وایي ربابه ډیره لایقه او بااستعداده نجلۍ ده.
متاسفانه بگویم که استعداد ربابه
بدبختانه وایم چې د شپاړسو کلونو په جریان کې د ربابی د عمر ډیره برخه هسې ضایع شوې. صرف یو کال کېږي چې د رسامۍ په برخه کې کار پیل کړی، خو اوس هم لا ډیرو جوړښتونو سره آشنا نه ده. ما ربابه څو غونډو ته بیولې چې په یوه غونډه کې ربابه هم وستایل شوه او دې په خپله خبرې وکړي، او همدارنګه مو یو مکتب ته بوتله. ربابی په مکتب مکتب کې ډیر د خوخه احساس لري. ځینو دوستانو وعده کړی چې ربابا بهر ته په بورسیه ولېږي چې د هنر په برخه کې وکولې شي په مسلکي ډول زده کړې وکړي او ټولو معلولینو ته یو مثبت مثال شي،
یو الګوی مثبت بشم.
ربابا سره لدې چې معلوله ده او په ډیر محرومیت کې ژوند تیر کړی، خو خپل نور ژوند ته لوړې هیلې او امیدونه لري.
آرزوهای ما زیاد است.
ما هیله دیری دی. یه و هیله می داده چه دا آقا خان پا موزیم که می آثار ننداری تا وراندی کرم. غوارم دا بشری حقون رئیس او هم درنگ دا شهیدان او معلولین و چارو رئیس ببینم. او تری غختن وکرم چه لما سرم رست وکری. زدل تا پخولندی که گم. زن نغوارم دا کوتی پا کنچی کنم. لده جوند استری شویم. غوارم هاگو انسانان غندی جوند وکرم چه زره تنگ شی بیرون وزی او تازه هوا تنفس کوی.
مثل انسانایی که دست پا دارن و وقتی دلش تنگ میشن برای هوای تازه میرن.
درنو اوریدونکو، ربابا وای هغه اشخاص چې روغ تن لري باید ډیر زحمت وباسي، ځکه چې خدای پاک دوی ته توانایي ورکړي او باید سمه ګټه ترې واخلي. او هغه کسان چې ما غونې معلولیت لري باید ځان ناتوانه ونه ګڼي او کورنۍ هم باید دوی ته روحیه ورکړي چې پرمختګ وکړي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com